درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو چې زموږ ما خمنې نیم ساته خبری مجلده زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساته خبری مجلده کې د سر موضوع دا چې طالبانو د دوهې په خبرو کې د کوم منځګړي ګډون رد کړ. همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
طالبان وایي که اړتیا پېښه شي قطر کولی شي د مذاکراتو له هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر شریک کړي. ناټو یو ځل بیا په سوله کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ او د بلاروس په پلازمینه منس کې نن سلګونه ښځو بیا مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. طالبان وایي که اړتیا پېښه شي قطر کولی شي د مذاکراتو له هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکې کړي. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګوندې قطر او یو شمېر نور هیوادونه په خبرو کې د پټه په ولاړ حالات ماتېدو ته د منځګړي رول ولوبوي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي بین الافغاني خبرو کې د منځګړي په نوم څوک نشته او پریکړه د مرکچي ټیمونو صلاحیت دی. په همدې حال کې د حکومت مرکچي پلاوي غړي شریف زرمتی وایي چې تر اوسه هم خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
د مشرتابه او تماس ګروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستې او خبرې دوام لري خو تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. دواړه لوري هڅه کوي تر څو په دې لړ کې یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
د دوهې خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د ښځو حقونه او ګډون کوم غوراوی او د خبرو وړ څیز نه بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یوه پیاوړې وسیله ده. نوموړي دغه خبرې د ښځو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک د شلمې کلیزې په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې کړي.
نن ښځې په امنیتي لیکو، مدني ټولنو، سیاست، ژورنالیزم، اقتصاد، سپورت، ساینس او هنري برخو کې فعالیت کوي. په ټولنه کې د دوی ګډون د تل لپاره د افغانستان مخ بدل کړی دی. تلپاتې سوله باید د دوی د لاسته راوړنو پر بنسټ جوړه، د دوی حقونه خوندي او داسې چوکاټ رامنځته کړي چې ښځې د برابرۍ لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو یوې ډلې هم کابل کې د غوراز لمانځلې او یو ځل بیا یې میرمنو ته د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دوه میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي. د وزارت ویان طارق آریان وایي دغو د ده په ټکو یرغلیزو بریدونو کې له 600 ډېر ولسي وګړي ټپیان شوي هم دي.
از اثر تحرکات 50 روزه
طالبانو 500 ورځو کې نږدې 2000 یرغلیز بریدونه کړې دي. د دې بریدونو له کبله 1300 ملکیان وژل او ټپیان شوي دي. دغه 500 ورځو کې 2000 طالب ترهګر هم وژل او ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې جګړه د سولې له خبرو سره سره توده شوې. خو د تودېدو پړای دولت پر طالبانو او طالبان برعکس پر حکومتي ځواکونو اچوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د وژلو عاملین د په ټکو امنیتي ځواکونه دي چې بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. د بلاروس په پلازمینه منسک کې نن سلګونه ښځو بیا مظاهره وکړه. مظاهره چان اوس هم له واکه د الکساندر لوکاشینکا لري کول غواړي. دا مظاهره یو ورځ وروسته تر هغې کېږي چې لوکاشینکا له نویو ګمارل شوو امنیتي چارواکو سره وکتل او د معترضانو په وړاندې یې د شدیدو اقداماتو خبرداری ورکړ. لوکاشینکا تازه د کورنیو چارو وزارت چارواکي بدل کړي او خپلې پولې یې تر یوې کچې تړلې دي. بلاروس کې د اګست د 9مې له ټاکنو وروسته اعتراضونه پیل شوي. دغه ولسمشریزو ټاکنو کې لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو خو مخالفان یې نه مني. روسیا وایي که د نګورنو قرباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به یریوان ته اړینه مرسته برابره کړي. دغه خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه بیان کې وکړه او له دواړو خواوې وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل چې د امنیتي مرستې په اړه بیړني بحثونه پیل کړي. په بیان کې راغلی پاشینیان پوتین ته په خپل لیک کې ویلي چې تاوتریخوالی در منستان پولی تا نگده شوی پداس حل که چه ترکیه لآزربایجان ملاتر کبی. روستی را پور ندادی چه نن هم ده غدوار هوادونو تر منز جگره شویده. او د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقوقو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاو خوا 300 فعالانو نن په دغه راټولیدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او د غراز سیاسي انګیزو لمخې د عدلي تعقیب د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. الماتا کې چارواکو په یو بیسار اقدام کې د دغه میاشتې په پیل کې د اعتراض ته اجازه ورکړه. له دې وړاندې 2 ځله فعالانو د اعتراض غوښتنه کړې وه، خو چارواکو اجازه نه وه ورکړې. د دغه هیواد د قانون لمخې هر سیاسي حرکت باید د چارواکو له اجازه وروسته ترسره شي. په منځنۍ آسیا او بهر کې ډیر خلک په دې باور دي چې دغه قانون د خلکو له مدني حق نه سرغړونه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. طالبانو هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې د قطر په ګډون څو هیوادونه د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ پر کړنلاره د ځنډیدلو خبرو د چټکول لپاره منځګړی توپ ترامخته شوی دی. بلخوا د دوهې د سولې په خبرو کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي یوې غړي شریفه زرمتۍ دا رد کړل چې ګوندې د خبرې په ټپه ولاړې دي.
د مشرتابه او تماس گروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستی او خبرې دوام لري.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د شورا له پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره به په دې وغږیږو چې په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خنډونو سره مخ دي. دا به هم واوري چې په کابل کې نن د یوناما په نوښتي وغونډه جوړه شوې وه او پکې د سولې په برخه کې د ښځو په ګډون ټینګار وشو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د سولې لپاره د سولې پروانو هڅو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمي بللی دی. له کابل څخه به ځینې نور ریپورټونه هم زما همکاران در وړاندې کی. په کابل کې په یو کور د پولیسو د ورتلو په اړه د بشري حقونو د سازمانونو اندېښنې هم در سره شریکوو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. دا د ازادۍ راډیو ده. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا کې یوې با خبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پټه په ولاړو خبرو د بیا پایل لپاره قطر، جرمنی، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړی توپ کوي. د سرچینې دا هم ویل چې ټاکل شوی نن د طالبان او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبري بیرته پیل شي. طالب ویان محمد نعیم کسام په دې اړه چې نن د تماس د ډلو غونډې بیا پیلېږي او کنه څه نه دي ویلي، خو رسنیو ته په استولي پیغام کې په خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړ. دا خغلی نیم په وینا د خبرو د اسانتیا د برابرولو تر څنګ کارتیا احساس شي کوربه هیواد یعنی قطر د بین الافغاني مذاکراتو په ناستو کې له ګډون پرته هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکولی شي. نوموړي ټینګار کړی چې تصمیم خپل د بین الافغاني مذاکراتو د پلاو صلاحیت دی. د افغان دولت د مرکچی پلاوی وی بلې غړي حبیبي سرابي هم بیا ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په ټپن نه دي درېدلې. دا افغان دولت د مرکچی پلاوی یوې بلې غړې شریفه زرمتی بیا نن غرمه مهال رسنوی ته په یو استولي پیغام کې ویلي،
د مشرتابه او تماس گروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستی او خبرې دوام لري.
شریفه زرمتی وایي چې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی، خو ناستی کیږي او دوی هیله مند دي چې مثبتې پایلې به ولري. دا سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندی ناجی انوري هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا تایید کړی چې د دواړو خواوو د رهبرۍ د غړو ترمنځ تماسونه او غونډې شوې دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکشي هیاتونو ترمنځ وروسته له هغې خبرې ځنډنې شوې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرزالعمل د جوړېدو په برخه کې په څو مواردو اختلاف رامنځته شو. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوري دوستانو زه په تیرو خبرونو کې په افغانستان کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پوخانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره مرکه لرو مرکه درلوده چې دا مرکه هم در تخبره کو خو تر یوې لنډې خبرتیا ورسته.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا د ازادي راډیو د خبرونې په پایل کې مو په دوه کې د روانو خبرو اترو پاړه او په دې منځ کې د منځګړتوب د رول پاړه ریپورت درلود. دا چې په دوه کې واقعا څه روان دي د دواړو لورو ترمنځ خبرې هغه هم په طرزالعمل باندې ولې دومره ځنډنی شوې او ولې دومره وخت ونیو او آیا له یو بنبست یا پټپه ولاړ حالت سره مخ دي دا مې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد څخه په یو مرکه کې پوښتلی دي. له ښاغلي مجاهد مې لومړی وپوښتل چې په دوه کې د سولې خبرې آیا په ټپه ولاړې دي او کله؟
دا په حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي دا د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ارتباط باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلق باید مایوسه نه شي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده د غومره حوصلې ته موږ ضرورت لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې په حاله په ظاهره باندې بنبست وتول کیږي او ضرورت ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هیواد دی لکه قطر د اسانچاري رول ادا کوي او طرفین سره ملاقاتونه تیز کوي یو نقطې ته ورسوي چې د اصلي مذاکرات پیل شي او لدینه هم یې خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه انډونیزیا او جرمني او ناروی او قطر تل هاله موجود دی. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیون او کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کننده رول په غاړه باندې ولري باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنۍ کې دا ده چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پورې چې کوم واضحه پرمختګونه کې دي مسایلو په اړه به رسنۍ تډیر سنه وایي خیدي سولې دي خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خواغه څرګند اختلافات دي چې ویل کېږي پر رسنۍ کې چې دا موضوع اختلافي ده دا. آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دی ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلار باندې تر اوسه پورې نه دي سلا شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. په لحاله اختلاف هم دي کې دا مشکل پدې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمنین د دې په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربه موجوده دي. موږ د بوند 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه وو. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندګان وجود لري. په کار خبره ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسی چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسی. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالی شورا پوخانه مرستیالو چې تاسو ورسره مرکه اوریده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما د پایدار سولې لپاره د سولې پروانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بولي. یوناما په یوه اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازولۍ وایي چې ملګري ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت د مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او مانادر ګډون ټینګار کوي. یوناما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنې په مناسبت د افغان ښځو د 200 سفیرانو له ډلې څخه په استازیتوب ویلي چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 موردو ملکي تلفات څخه څه باندې 4 یې ښځې او ماشومان جوړوي. یوناما په خپل اعلامیه کې د جګړو له ښکېلو خواوو غواړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغان دولت د سولې د مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه په ټینګه ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر په خپل اعلامیه کې لیکلي چې دا د افغانانو د هغوی د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو مسؤلیت دی چې ډاډه شي چې د سولې په بهیر کې بشري حقونه باید خوندي شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناټو د چارواکي وایي چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړې وسیله ده. ناټو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي صلاح شوي. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو شغړی لري چې څلوري ښځې دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تېره د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله همیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل سخت اندېښمنه ده چې د سولې په بهیر کې د ښځو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې نه شي.
اندېښنې ټولې پر ځای دي. کله چې تاسې په بحثونو کې د ښځو له حقونو څخه خبرې ونه کړئ، نو تاسې به په یقین سره چې د یوې عادلانه سولې پر ځای چې نتیجه یې ټولنیز عدالت او د ټولو خلکو په تېره د ښځو د حقونو په پام کې نیول وي، د واک د ویشلو شاهدان واوسئ.
بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي دي چې دا مهال شاوخوا 3500 ښځې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت لري او دوی د ښځو په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دي. په کابل کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډله د استرالیا، ډنمارک، کاناډا، هالند، د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان، د اغا خان شبکې، انګلستان او ملګرو ملتونو او امریکا له استازو څخه جوړه ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغان اکاسا طاهر رضایی چې دا کوي پولیس په کور ورغلی وایي د دې پیښې په اړه ځینو نړیوالو بنسټونو ته شکایت کړی. د ازادي راډیو ټول په دې برخه کې د کورنیو چارو د وزارت څېړنې دې ته د قناعت وړ نه دي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو د څار بنسټ په کابل کې د یوې ښځینه خبریالې پر کور د پولیسو وروستۍ حمله د طالبانو له کړنو سره ورته ګڼلې. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د جنوبی آسیا لپاره د بشر د حقونو سار بنسټ مرستیالې پتریشا گاسمن تازه ویلي چې په کابل کې د یوې ښځې پر کور د پولیسو ورتلل ټکان ورکوونکي دي. په کابل کې د یوې ښځې پر کور د پولیسو د حملې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته ښاغلي سالې د اکتوبر په 2 پر فیسبوک پاڼه لیکلی وو د پولیسو پر ضد ټولو شایعاتو ته له دې جملې دغې پیښې ته چې پولیس د قانون له مراتولو پرته یوه کور ته ننوتي رسیدنه کیږي او هر چا چې دغه شایع ته لمن وهلې باید ځواب ورکړي. اغلی گاسمن د دغې لیکنې په غبرګون کې ویلي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې پر ځای چې د پولیسو کړه وارزوي پر شاکی کس انتقاد کوي. او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال له رسنیو سره د اړیکو مسؤل رضوان مراد وایي د ښاغلي صالح د لیکنې هدف دا دی چې د دغې مېرمنې ادعا څېړل کیږي که تورې بې بنسټه وي باید ځواب ورکړي. د جنوبی آسیا لپاره د بشر حقونو سار بنسټ مرستیاله ازادي راډیو ته وایي د دغې ښځې پر کور د پولیسو حمله او د موسیقي غلي کول د طالبانو له کړنو سره ورته دي، ځکه طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال د موسیقي خپرولو او اورېدلو ته اجازه نه ورکوله.
دا واقعیت پولیس هڅه کړي چې یو کور ته ننوځي او په یوه میلمستیا کې موسیقي غلي کړي، هغه څه چې له طالبانو یې تمه کیږي نه له پولیسو.
دې د دغه پیښې پر کره او هر اړخیزې څېړنې هم ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې طاهره رضایی چې مدعی شوې د اکتوبر په 15مه شپه پولیس د لسمې حوزې له عامر سره یو ځای له رسمي اجازې پرته د دې کور ته ننوتي، وایي په دغه شپه د حوزې یو کارکوونکي ځان څارنوال وښود او بیا له پولیسو سره د دې کور ته ننوتل، ټول کور یې وپلټه او له میلمنو یې تحقیقات وکړل. دی ازادي راډیو ته وویل پولیس یې کور ته له ننوتلو وروسته پرته له اجازې د ده او د میلمنو عکسونه واخیستل او پر میلمنو یې لاسلیکونه هم وکړل. په ورته وخت کې د بشر د حقونو د سار بنسټ د طاهرې رضایی له خولې لیکلي چې پولیسو د کور د پلټلو پر مهال پرته له اجازې د دې فلم واخیست او ترې غوښتي دي چې په پاڼه کې د ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې به میلمستیاګانې نه کوي او موسیقي به پکې نه غږوي. د رضایی په خبره دغو پولیسو یوه میلمنه ښځه هم وډبوله. دغه خبریاله مدعی شوې چې د دغه شپې د پیښې د چیغو او د پولیسو د ورتګ تصویرونه یې هم اخیستي او د اړتیا په صورت کې به یې خپاره کړي. رضایی وایي له ځینو نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د دې شکایت ته رسیدنه وکړي.
له
نړیوالو بنسټونو هیله کوم چې دغه قضیه په جدي او عادلانه توګه وارزوي. د لومړي مرستیال له لیکنې او د کورنیو چارو وزارت له بیانې د ډار احساس کوم. له دې عمله د نړیوالو بنسټونو همکاري غواړم.
ومو غختل په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت د بیان طارق آریان نظر هم ولرو، خو ده په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ښاغلي آریان مخکې له دې په خپل ټویټر کې لیکلي وو چې د یوې ښځې ادعا چې ګواکې پولیسي کور ته ننوتي څېړل کېږي. د کورنیو چارو وزارت د بیان د لیکنې له مخې لومړني نتایج ښیي چې د دغې ښځې د کور پلټل قانوني وو او د څارنوال په شتون کې شوي دي. آریان دا هم لیکلي چې دغه پلټنه د سیمې د خلکو د وړاندیز له مخې شوې ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم ننګرهار ته په جلال آباد ښار کې نن لسګونه کسان په اعتراض راوتلي وو. دوی د هغه څه پر ضد اعتراض کوي چې دوی اسلام ته په فرانسه کې د فرانسې د ولسمشر لخوا شوی سپکاوی باله. له ننګرهار څخه پرې سهار ګل امیرزی رپورټ راکړي.
دا په ننګرهار کې د هغو لسګونو کسانو غږ دی چې نن یې په جلال آباد کې د فرانسې ولسمشر او ځایي حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی چې د فرانسې ولسمشر د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په سپکاوي تورنوي، وایي چې د فرانسې دا کار د نړۍ له ټولو مسلمانانو سره په ښکاره دښمني ده. د دوی له ډلې دیني عالم حبیب الله جلال آبادی له افغان حکومت وغوښتل چې له فرانسې سره خپلې ټولې اړیکې له منځه یوسي او د دوستۍ له لیستې وباسي. دغه مظاهری په فرانسه کې د یو خون کې له وژلو وروسته چې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب یو لانجمن کاریکاتور خپل زده کوونکو ته ښودلی وو پیل شوې. له دې وروسته دغه خونکه د یو حمله کوونکي له لوري چې د الله اکبر نارې وهلې د پاریس ښار په شمال لویدیځه سیمه کې ووژل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون دغه حمله د اسلام پالو ترهګرو حمله وبلله او ویل چې دغه خونکه د بیان د ازادۍ د تدریس لامل وژل شوی دی. د تاریخ مضمون د دغه خونکه وژل په فرانسې کې روستۍ وژنه نه و. له دې وروسته د چاکو په وسیله د فرانسې په وکلیسا کې درې نور کسان هم وژل شول. خو د ننګرهار لارینوال وایي باید د فرانسې ولسمشر په دې خاطر چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی بخنه وغواړي. بسمینه چې د یو شمېر نور ښځینهو په ملګرتیا په دغه لاریون کې برخه اخیستې وه وویل چې که د فرانسې ولسمشر بخنه ونه غواړي نو د دوی لاریونونه به دوام ولري.
مونږ به تر څو دا لاریونونه کوو چې تر څو دا مونږ نه بیرته بخنه ونه غواړي.
په ننګرهار کې د ځوانانو ملي یووالي ټولنې لخوا پر دغه ترتیب شوي لاریون سربیره د مرکز کابل په ګډون په څو نورو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه شوي وو. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
حاضری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
افغان حکومت رسمن د بیا اسنادو موټرو د ثبت پروسه پیل کړې ده د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې پروسې په پرانیست کې وویل چې دا بهیر د پایل هدف د غیر قانوني وسایتو قانوني کول دي هغه موټر چې ظاهرا په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل شوی او په امنیتي پیښو کې ترې کار اخیستل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت له منلو وروسته ټینګار وکړ شي د بیا اسنادو موټرو د قانوني کولو لپاره باید کار وشي فیروزه عزیزی پرې تفصیل لري
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسنادو وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبه په ورځ د بی اسنادو موټرو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمام سي
ما امروز مسلې بشور مهم را
مونږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد ملي امنیت لپاره مهمه و هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی له هغه په ابزاری تو او اند هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه و او تختنی نه درلود
هغه کشور ما دخیل بودن اونا راجستر نبودن و به نام کسی هم نبودن
خغلی ارغندیوال خبرداري ورکړ چې لټاکل سوی یو دوا میاستو وروسته به هیڅ ډول وسایط ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي همدارنګ فعالیت به هم منسي د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله صالح زاده په دغناست کې وویل په 13 کلونو کې 3600 اراده موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوړل سوی دي هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د راوړلو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفې راکمې کړي خغلی صالح زاده وایي ټول ولایتونو په ګمرکونو او مستوفیتونو کې اجرایی واحدونه جوړ شوی چې د موټرو د اسنادو د تای مراحل پروسه به په کې اجرا شي د افغانستان د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د وسایتو د اسنادو تای مراحل پروسه به په وو ورځو کې او په 15 پړاوونو کې چې د فورم بشپړول د ګمرکاتو په ډیټابیس کې د معلوماتو شاملول په امنیتي ادارو کې د تای مراحل په ګمرکونو کې د تخنیکی چیک او مالی اخیستل او د ترافیکو ریاست لوري د پلیټ اخیستل دي ترسره شي افغانستان د مالی وزارت وایي چې له 1991 تر 2000 مدل وسایتو ته به 50% له 2000 تر 2011 مدل ته به 50% تخفیف او له 2011 تر 2020 مدل وسایتو ته به 15% تخفیف ورکړل سي خو د افغانستان د موټرو پلورلو سراسري ټولنه د مالی وزارت له دغه طرح سره مخالفه ده د دغه اتحادی رئیس نظام الدین وهرابی ازادي رادیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار به د ګمرکاتو قانوني پروسه ګډ وټه کړي سوداګر به مایوسه شي پته مګوي چې قاچاقبران له سرحداتو موټر راوارد کړي او دلته تخفیف واخلي او بازار ته یې ارزه کړي
نو مورا ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د په جدي توګه ونیول سي او په دې اړه د په سرحداتو کې امنیتي ځواکونو مرسته وغوښتل سي د بیا اسنادو وسایتو د ثبت او تای مراحل پروسه په داسې حال کې پیل شو چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او نامنیو لزیاتیدو وروسته د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د ښار د امنیت د ټینګښت مسولیت اخیستی او ټینګار کړی چې بیا اسنادو وسایت به قانوني کوي فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
درنو دوستانو هغه رپورټونه مو چې په دې نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل کولای شي چې په تفصیل عکسونه او ځینې مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د دې نیم ساعته خبري مجلې پای ته رسیدلی یو. سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې.